د امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي، زه زیبا خادم یم. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دی، په افغانستان کې د شپې 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو. ټاکل شوی ده چې د دوشنبې په ورځ په جنیو کې د سوریې د سولې خبرې پیل شي. عرب لیگ د عربي هیوادونو ټولنې د لبنان حزب الله ګروپ په رسمي ډول تروریستي سازمان بللی دی، او اسلامي ګروپ د عراق په شمال کې په حمله کې کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. په دې خبرونه کې په رپورټونو کې یو مسله دا ده، په داسې حال کې چې یوازې 100,000 نه زیات سوریایان له ترکیې نه اروپا ته تللي دي، د 2.5 میلیونه نه ډیر نور له کمپونو نه د باندې په استانبول او ځینو نورو غټو او کوچنیو ښارونو کې دیره دي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د آشنا رادیو په دې خپرونه کې نن د شیندلو مرغلرو پروګرام هم شته، خو دا پروګرام لږ وروسته اوري. د نوې ملي جبهې په نوم د حکومت یوې مخالفې جبهې په امنیتي او دفاعي برخه کې د افغانستان حکومت ناکام ګڼلی دی، او ویلي دي چې ډېر ولایتونه د احتمالي سقوط سره مخامخ دي. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هدي د هیواد د روانو امنیتي حالاتو له کبله اندېښنه ښودلې ده، او ویلي دي چې حکومت د بارنیو مداخلو او داخلي امنیتي کشمکشونو په مخنیوي کې ناکام دی. دغه جبهې چې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په همغږۍ جوړه شوې، شاوخوا 2 میاشتې مخکې د افغانستان حکومت په مخالفت کې خپل موجودیت اعلان کړی دی. ښاغلی اهدي چې نن یې په جلال آباد کې خپلو پلویانو ته خبرې کولې، د افغانستان حکومت په خپلو اجراتو کې ناکام بللی دی. د امریکا یو جګپوري جنرال ویلی دی چې د افغانستان هوایي قوابه تر 2020 کال پورې اغومره طاقت پیدا نه کړي چې اړتیا ورته موجوده ده. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار دوره ختمه شوې ده، تیره هفته خبریالانو ته وویل چې ځینې الوتکې چې د افغانستان د هوایي قواو د پاره اخیستل شوي دي، تر 2018 کال پورې به افغانستان ته ورونه رسیږي. جنرال کیمبل وویل چې د الوتکو د ترلاسه کولو نه وروسته به بیا هم د افغانستان هوایي قواوې 2-3 کاله روزنې ته اړتیا ولري چې نوي پلوټان وروزل شي. نو د دغو ټولو حالاتو په رڼا کې ښایي د افغانستان هوایي ځواک په 2020 کال کې هم تر 2020 کال پورې قوي او غښتلی شي. جنرال کیمبل ویلي دي چې امریکا د افغانستان هوایي قواو سره د انکشاف او پیاوړتیا لپاره هلې ځلې ډېرې ناوخته پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ ټیم د 20 اوریزو لوبو د نړیوال جام په مهمه لوبه کې د زیمبابوې لوبډلې ته ماتې ورکړه، او د دغو لوبو دویم پړاو ته داخل شوی دی. افغانستان د کوالیفاینګ راوند یا د لومړي پړاو 3 واړه لوبې وګټلې او په خپل ګروپ کې دویم نمبر شو. عرب لیگ د عربي هیوادونو ټولنې د لبنان حزب الله ګروپ په رسمي ډول تروریستي سازمان بللی دی. دغه اقدام پرون د جمعې په ورځ په قاهره کې د عرب لیگ د خارجه وزیرانو په غونډه کې شوی دی. د لبنان او عراق د وزیرانو نه پرته د عرب لیگ د نورو وزیرانو د جملې نه اکثرو دغه پیشنهاد تصویب کړی دی. دا پریکړه د شیعه ایران او د خلیج د همکارۍ د شورا ترمنځ چې اکثریت سنیان دي د اړیکو خړپړتیا ښیي. د دې فیصلې نه څه کم 2 هفتې مخکې سعودي عربستان تصمیم ونیوه چې د لبنان حکومت د 4 میلیارد ډالرو نظامي مرسته وځنډي. د مارچ د میاشتې په اوایلو کې د خلیج د همکارۍ شورا هم په حزب الله باندې د تروریستي سازمان ټاپه وهلې ده. د ترکیې پوځ وایي چې هوایي قواوې د عراق په شمال کې د کوردي یاغیانو په ځایونو باندې حملې کړې دي. په دې حملو کې لږ تر لږه 8 وسلوال وژل شوي دي. د مارچ په 9مه F-14 او F-4 دوله جنگی الوتکو د کوردستان د کارګر ګوند په کمپونو، نظامی ډیپوګانو او نورو تاسیساتو باندې حمله وکړي. پوځي منابع وایي چې په 50 سیمو کې د دغه ګوند ځایونه وشتل دي. د ترکیه هوایی قوی په شمالی عراق کې د جولای په میاشت کې د حکومت او د یاغیانو ترمنځ د سولې د خبرو د ماتېدو رئیس د کردستان د کارګر ګوند په ځایونو باندې حمله پیل کړې دي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. تاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ د سوریې د سولې خبري بیا په ژنیو کې پیل شي. د دې خبر تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پلان لري چې د سوریې د حکومت او مخالفینو سره د سولې خبري بیرته د راتلونکي دوشنبه په ورځ په ژنیو کې پیل کړي. یو لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ هم وایي چې د سوریې په حق له د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د سولې خبري د اوربند نه د سوریې د حکومت د سرغړونو سره سره هم باید د دوشنبه په ورځ د تقسیم اوقات سره سموش. په عین حال کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي دي چې د روسیې او امریکا سارونکو نن د شنبه په ورځ په جنیو او عمان کې خبري کوي او په دې باس کوي چې په سوریې کې څنګه تشدد راکمې دی شي. د سوریې یوې مهمې مخالفې ډلې ویل په جنیو کې به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د مذاکراتو د عالي کمیټې نتاک سلیم المسلاد داسې ویل:
موږ د خاص استازي سټیفن ډی مستورا د هڅو قدر کوو. په جنیو کې موږ کولای سو خپلو خلکو ته لږ څه کراري ورپه برخه کړو. کولای سو چې د سوریې په رژیم باندې فشار واچوو چې سولې ته غاړه کېږدي. د سیاسي انتقال د پیلولو ځای جنیو دی، ځکه جنیو په رژیم باندې فشار اچوي چې د نړیوالې ټولنې اراده ومني.
امریکا د سوریې د حکومت هغه هسه غندلې دي چې د بشری مرستو مخه نیولې ده او د ملکیانو په ځایونو باندې په واري واري هوایي بریدونه کړي دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اسلامي دولت ډلې د عراق شمالي ښار کرکوک ته نږدې په دوه حملو کې کیمیاوي مواد استعمال کړي دي. یو درې کلن انجلۍ پکې وژل شوې ده، شپږ سوه کسه زخمي شوي دي او سلګونه نور کسان د خپلو کورونو نه تېښتې ته مجبور شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري آژانس دا خبره د عراقي مامورینو د وینا له قراره کړې ده. پولیس او د روغتون مسؤلین وایي چې دا تازه حمله نن د شنبې په ورځ د تازه په واړه ښارګوټي کې شوې ده. درې ورځې مخکې هم په همدې ښارګوټي باندې د داسې راکټونو چې کیمیاوي مواد لري باران جوړ شوی و. دا تازه حمله د تازه خارګوټي منسکې شوې ده. یو مامور عادل حسین ویلی دی چې خزی او ماشومان د دې حملې له کبره ویلیدلې دي او د مرکزی حکومت نه غواړي چې ورته نجات ورکړي. خاغلی حسین ویل چې د عدلی طب جرمنی او امریکایي کارپوهان سیمې ته رسېدلي چې وګوري چې کیمیاوي مواد استعمال شوي دي یا نه. د تازه په خارګوټي کې د روغتون نرس هلمی حمدي ویلی دی چې زخمیان د میکروبي زخمونو او صابندۍ نه کړیږي او د بدن اوبه یې وچې شوې دي. دوی ویلي دي چې اته تنه د علاج لپاره بغداد ته انتقال شول. امریکایي او عراقي چارواکو ویل چې د امریکا خاصو قواو تیره میاشت د عراق په شمال کې په حمله کې د داعش د هغې قطعې مشر نیولې دی چې د کیمیاوي وسلو د جوړولو هڅه یې کوله. د امریکا په رهبرۍ ائتلاف وایي داعش تر اوسه پورې د کلورینو او د خردل ګاز استعمال کړی دی. د حماس تر کنټرول لاندې سیمې غزه کې د اسرایلو په هوایی حمله کې یو لس کلن هلک وژل شوی دی. د دغه وژل شوی هلک ورور د رویټرز خبری آژانس ویلی دی چې دوی ویده و چې په کور راکټ ولګېده او بام ونړېده. امبولانس وغوښتل شو مګر د امبولانس درک ونه لګېده، نو دغه هلک په موټر کې روغتون ته انتقال کړی شو. د اسرایلو د پاوس په بیانیه کې ویل شوی دی چې د اسرایلو په جنوبي برخه کې د جمعې په ورځ د څو راکټونو د لګیدو نه وروسته د حماس د وسلوالو د روزنې په څو کمپونو باندې حمله وکړي. اسرایلی مامورین وایي چې په دې حملو کې هیڅوک نه دی خوښ شوی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ پرون د جمعې په ماښام د شیکاګو په پوهنتون کې یوه غټه غونډه وروسته له هغې نه لغوه کړه چې په سلګونو مظاهره کوونکي د غونډې تالار ته ورننوتل. د خاغلی ترامپ د کمپین مسؤلین ویلی دي چې غونډه د خلکو د مسؤلیت په خاطر لغوه کړه. دوی زیاتوي چې خاغلی ترامپ دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د سیمه ییزو امنیتي چارواکو سره ولیدل. ټاکل شوی و چې د خاغلی ترامپ غونډې ته د 50,000 نه نیولې ان تر 20,000 پورې خلک ورشي. مظاهره کوونکي غونډې ته ننوتل په داسې حال کې دوی غونډې ته داخل شول چې د ټرمپ پلویانو د هغه وینا ته انتظار کاوه. د هغه د پلویانو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې پیل شوې او دواړو خواوو یو بل په سپېړو او سوکانو وهل. د خاغلی ترامپ انتخاباتي غونډه په دې وروستیو ورځو کې د جنجال